خداحافظی میکنم. شما مجله های خبری نیم ساعته رادیو آزادی را بشنوین. مجله نخست با اجمل هن. سلام اجمل.
و علیکم سلام. ډیر زیات مننه امید مرزبان لتان او امکارانو تام سلامونه وړاندې کوو په روانه نیم ساعته خبری مجله کې د افغانستان په اړه بیلابیل رپورټونه لرو. و به وری چې د پاکستان د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو د سلاکار سرتاج عزیز وروستیو څرګندونو د افغان چارواکو تون خبرګونونه راپارولی دي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست حقانی شبکه د ملي شورا پر ودانۍ د حمله مسؤوله بللې. نور رپورټونه لرو خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ خبرونه له جانه قال کوزیراو.
په ناټو کې د امریکا دایمي استازی وایي په افغانستان کې د ناټو قاطع ملاتړ ماموریت وروسته به هم امریکا په افغانستان کې د پیلودونکو نوي ماموریت زیاته ونډه ولري. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په ولسي جرګې حمله کې د آی اس آی د یو پوځي افسر په غوښتنه د حقاني شبکې لخوا طرحه شوې وه. او په ناتو کې نور بل خبردار ده چې فرانسه وایي د متحدانو ترمنځ جاسوسي د منلو وړ نه ده. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. په ناټو کې د امریکا دایمي استازی وایي په افغانستان کې د ناټو قاطع ملاتړ ماموریت وروسته به هم امریکا په افغانستان کې د پیلودونکو نوي ماموریت کې زیاته ونډه ولري. ډاګلاس لوټ د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې له پیلېدو مخکې خبریالانو ته وویل دوی په دې ماموریت کې د افغان ځواکونو دوامدار ملاتړ او تجهیز ته دوام ورکړي. تر اوسه معلومه نه ده چې څه وخت به په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت پای ته رسیږي او پر ځای به نوی ماموریت پیلېږي. خو د ناټو چارواکي وایي چې په دې اړه به د دفاع وزیرانو په غونډه کې بحث وشي. په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو غونډه نن پیل شوه او سبا به د افغانستان د دفاع وزیر سرپرست د دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزی په دې غونډه کې ګډون وکړي. ټاکل شوی چې د ناتو دفاع وزیران د سبا ورځې غونډه کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه بحث وکړي. د دفاع وزیرانو د نننۍ غونډې په پیل کې د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ خبریالانو ته وویل چې د غونډې په دوهمه ورځ به د افغانستان په موضوع هر اړخیز بحث وشي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په ولسي جرګې حمله د آی اس آی د یو پوځي افسر په غوښتنه د حقاني شبکې لخوا طرحه شوې وه. د دې ریاست ویان عبدالحسیب صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی مخکې په دې اړه معلومات ترلاسه کړي او د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو سره شریک کړي وه. ښاغلي صدیقي زیاته کړه له دې خبر وروسته په ملي شورا کې یوه مرستندویه قطعه هم ځای په ځای شوې وه چې عیسی خان د هغه یو جز و.
طرح‌ریزی حمله دو روز قبل توسط شبکه حقانی و شخص مولوی شیرین که مسئول نظامی شبکه حقانی باشه با قرار گفته‌هایش مستقیم این عمل به دستور یک افسر نظامی آیسای اجرا کرده.
صدیقی زیاده کرد روان مریض کال پا اگدو که حقانی شبکه پا میلی شورا ده حمله نیت دلود خوب بریلی نشول. وصلوال مخالفانو دو دوشنبه پورست پا میلی شورا وصلوال انتحاری حمله اکره چه ده چارواکو ده معلومات لمخی دو ملکی وگری پکی وجل شول او یا دشنور چپیاندی. د قندوز ولایتي شورا رئیس وای د چاردری ولسوالی تر اوسه حمله وسلوال طالبانو څخه نه ده پاکه شوې. محمد یوسف ایوبی ازادي راډیو سره خبرو کې ویل لتی رشپګ ورځ راهیسی د چاردری ولسوالی د وسلوال طالبانو په لاس کې ده او بیا تن افغان سرتیری هم د وسلوال طالبانو په محاصره کې دي. دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ د قندوز والی رسنوی ته ویلي و د چاردری ولسوالی بیرته له وسلوال طالبانو څخه نیولې ده. د افغانستان د ولسي جرګې رئیس له افغان حکومت نه وغوښتل چې ژر تر ژره د معترضو ښوونکو غوښتنو ته عملي ځواب ووایي. عبدالرؤف ابراهیمي وویل چې ولسي جرګه له ښوونکو سره ولاړه ده او دوی دې خپل درسي اعتصاب پای ته ورسوي. ولسي جرګې نن د پوهنې او مالي وزیرانو او د اداري اصلاحاتو د خپلواک کمیسیون سرپرست د ښوونکو د ستونزو د حل په مقصد جرګې ته ورغوښتي ول. افغان ښوونکو له تېرو دریو اونیو راپه دېخوا په کابل او یو شمېر ولایتونو کې درسي اعتصاب کړی دی. زمون غږ له ازادي راډیو اوري. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ نن وویل دا سازمان بل روسي سره د وسلو سیالیو کې ښکیل نشي خو په اوکراین کې د مسکو د تهاجمي اعمالو مقابله باید وکړي. ستولتنبرګ په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو له غونډې مخکې وویل موږ به د وسلو په سیالیو کې نه ښکیلېږو خو خپل هیوادونه باید امن وساتو. د مسکو لخوا د کریمیا الحاق او د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوو بلتون غوښتونکو ملاتړ ته په اشاره د ناتو عمومي منشي وویل په دې کې شک نشته چې روسیه په اروپا کې د تهاجمي اعمالو مسؤوله ده. په یو انټرنیټي پیغام کې ویل شوی چې د روسیې د قفقاز د څلورو سیمو اسلامي وسلوالو د اسلامي دولت ډلې ته د وفادارۍ ژمنه کړې. د جون په 20مه په انټرنیټ کې یو ثبت شوی پیغام وایي د داغستان، چچنیا، انګوشتیا او کاباردینو بلکاریا سیمو وسلوالو د اسلامي دولت ډلې مشر ابوبکر البغدادي ته بیعت کړی. د اسلامي دولت ډلې ویان ابو محمد العدناني نن د دې خبر هرکلی وکړ او وویل چې البغدادي د قفقاز د څلورو سیمو د وسلوالو بیعت منلی دی. په عین حال کې د روسیې د امنیت شورا مرستیال یفګینی لوکیا بیانوف نن ویل له قفقاز څخه شاوخوا 2000 روسان چې اکثره د قفقاز دی سوری او عراق ته تللي او د اسلامي دولت ډلې د وسلوالو په څنګ کې جنگيږي. فرانسه وایي د متحدانو ترمنځ جاسوسي د منلو وړ نه ده. د ویکیلیکس په نامه موسسې هغه محرم اسناد په ډاګه کړل چې ښیي د امریکا متحده ایالاتو د فرانسې د جمهور رئیس فرانسوا اولاند او دوو پخوانیو جمهور رئیسانو خبرې یا مکالمې ثبت کړي. د فرانسې د حکومت ویان ستیفان لیوفول د مسلې په اړه له امنیتي مشرانو سره د جمهور رئیس اولاند له عاجلې غونډې څخه څو شېبې مخکې وویل د متحدانو ترمنځ دا عمل د منلو وړ نه دی. د فرانسې حکومتي منابع وایي د بهرنیو چارو وزارت په پاریس کې د امریکا سفیر د جاسوسۍ د مسلې په اړه احضار کړ. ویکیلیکس د سې شنبې په ورځ ناوخته هغه اسناد افشا کړل چې ښیي د امریکا د ملي امنیت موسسې څنګه د فرانسې د پخوانیو جمهور رئیسانو ژاک شیراک او نیکولاس سارکوزی او دغه راز د اوسني جمهور رئیس فرانسوا اولان جاسوسي کړې ده. د سوری چارواکو نن تایید کړه چې د اسلامي دولت ډلې پالمیرا تاریخي ښار ته نږدې 2 زیارتونه ویجاړ کړي دي. د اسلامي دولت ډلې د سې شنبې په ورځ ویلي و پالمیرا ته نږدې 2 لرغوني زیارتونه وران کړل. په دمشق د لرغونو آثارو او موزیمونو رئیس مامون عبدالکریم نن وویل یو زیارت د حضرت امام علي کرم الله وجهه د اولادې محمد بن علي و. دوهم قبر د دینی صوفي عالم نزار ابو بهاودین و چې 1500 کاله پخوا په دې خرګوټ کې اوسېدلی دی. د سوری د بشري حقوقو څارونکو ډله چې مرکز یې په لندن کې دی وایي اسلامي دولت 13 اونۍ په لرغوني پالمیرا خرګوټ کې ماینونه ځای ځکړی ول او درو ورانولو غواخې کړی و. خدانه د معلومات چې د بجړولو اراده لري او که حکومتي ځواکونه بیروي چې وړاندې ورنشي. د اسلامي دولت د 13 میاشت د پالمیرا خرګوټې نیولې و. دا د دې سات مهم کورنیو نړیوال خبرونه.
خبرونه مو له ازادې رادیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. د پاکستان د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو د سلاکار روستوي سرګندونو د افغان چارواکو توند غبرګونونه راپارولي. په دې اړه به رپورټ درته وړاندې کول. د دې مهم خبر کوچی د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست حقانی شبکه د ملي شورا پر ودانۍ د حملې مسؤله بولي. د دغه ریاست ویان حسیب صدیقی
مولوی شیرین دغه حمله د یو تن بلال په نوم چې ځان له ISI کارمند معرفي کړی دی د هغې لخوا تروریزی شوی و.
د سرتاج عزیز په وروستیو څرګندونو چې د افغان حکومت او طالبانو د سولې په برخه کې د خپل حکومت په رول کړي لا یو کارپو اعجاز خټک سره غږیدلی یو دی وای
او د سیرو سمندې کې غلطان هر لخته کې شوي دي خو بې باوري دومره ده خو پاکستان رښتیا هم وایي نه څوک یې مني نه.
افغان چارواکي وایي د کابل او طالبانو ترمنځ د سولې د رسمي خبرو په برخه کې د پاکستان د هڅو په اړه خبر نه دي. دا موضوع هم څېړو که وخت و ځینې نور رپورټونه به هم ولرو. له مقصد د پاکستان د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو د سلاکار روستیو څرګندونو د افغان چارواکو توند غبرګونونه پارولي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د سرتاج عزیز څرګندونې له حقیقت لري او د امتیاز ترلاسه کولو په هدف دي. د پاکستان د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو سلاکار ویلي چې په وزیرستان کې پوځي عملیاتو د افغانستان له امنیت سره ډېره مرسته کړې. سفی الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د پاکستان د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو د سلاکار د څرګندونې چې په وزیرستان کې پوځي عملیات د افغانستان امن ته ختمم شوی حقیقت نه لري. د دې شورا فرهنګي سلاکار نجیب الله منلی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په وزیرستان کې پوځي عملیات ناکامه او د دې لامل شول چې یو شمېر مخالفین افغانستان ته مخه کړي. ښاغلی منلی وویل چې پاکستانی چارواکي دا څرګندونې د امتیاز د ترلاسه کولو په هدف کوي او په کار ده چې د افغانستان د ثبات لپاره خپل رښتینی همکاري وکړي.
د سرتاج عزیز دغه څرګندونې وقت سره ډېر تړاو نه لري. دوی چې کوم عملیات په وزیرستان کې وکړل په واقعي توګه یې د افغانستان مخالفین او حتی د پاکستان طالبان لکه څنګه چې لازم ضعیف نه کړل. البته که منفي اسې وګورو یو څه وزن شاید ولري چې هغه کسان چې د پاکستان را وتښتېدل په افغانستان کې په عملیاتو پیل وکړ.
د افغانستان د ملي امنیت شورا په داسې حال کې د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار سرتاج عزیز څرګندونې له حقیقت لري بولي چې ښاغلی عزیز ویلي که په وزیرستان کې دوی عملیات نه وای کړي د افغانستان حالات به ډیر خراب شوی و. ښاغلی عزیز ازادي راډیو ته په ځانګړې مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې د بهرنیو جنګیالیو موجودیت یو لویه ستونزه ده خو باید ورسره د سیمې هیوادونه ګډه مبارزه وکړي. اخو د افغانستان مشرانو جرګه د دغه هیواد په وروستۍ ناامنیو کې پاکستان ښکیل بولي او وایي چې یاد هیواد هیڅکله هم له افغانستان سره رښتینې همکاري نه ده کړې. د جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار ازادي راډیو ته وویل چې د سرتاج عزیز وروستۍ څرګندونې برعکس په افغانستان کې د ناامنیو د زیاتېدو معنی ورکوي.
سرتاج عزیز نظر خو واقعا مثبت پرمختګ شوی او هغوی پرمختګ هم دا چې افغانستان کې نامني په افغانستان کې ډوډۍ په افغانستان کې جنگونه د افغانستان ملت په وینو کې لطفتي فکر کوم دا بلاکس ویل ده که په وزیرستان کې دوی عملیات په نامه نه د وزیرستان خلکو ته دستور نه ورکړي چې افغانستان ته لاړ شي او په افغانستان کې جنگونه وکړي د افغانستان مختلف ولایتو کې دوی اکمال کړي نو نن په افغانستان کې دغه حالت نه وي نو زه دوی دا خبرې ردوم او غندم
ښاغلی مسلم یاروی د سیمې هیوادونه باید په ګډه د هغو مخالفینو او تروریستانو پر له منځه وړلو کې هڅه وکړي چې د پاکستان لخوا افغانستان ته استول کیږي خو پاکستانی چارواکو تل افغانستان ته د ورانکارو ډلو د لیږلو ادعاوې رد کړي دي افغان سیاسي کارپوهان بیا وایي چې پاکستان غواړي په ورته څرګندونو سره ځان سپین وبولي خو دغه هیواد هیڅکله هم د افغانستان په وړاندې رښتینی او شفافه پالیسي نه ده لرلې دغه کارپوهان وړاندیز کوي چې افغان حکومت باید د نړیوالې ټولنې په مرسته په پاکستان فشار راولي څو د افغانستان له ناامنیو لاس واخلي او اجازه ورنکړي چې له خاورې تروریستان افغانستان ته ننوځي
په کابل د ملي شورا په ودانۍ لبریدي و ورځ وروسته د پاکستان د صدر اعظم لوړ پوړي سلاکار سرتاج عزیز دا هم ویل چې اسلام آباد د طالبانو حکومت ترمنځ د خبرو لپاره یوازې لاره برابرولې شي او دا د افغانانو خپل منځي مسله ده سلطان محمد سرور د پاکستانی چارواکو د دې څرګندونو په حق له د پیښور د پانتون د نړیوالو اړیکو د څانګې له مشر ډاکټر اعجاز خټک نظر اخیسته
چې پاکستان دا نه وایي چې پاکستان حکم ورکړي او طالبان به وژل دا به لږ ډېر زیات غلط تمامي خو دا ده چې څومره دی ځان دې تعلقه کړی دی چې ګنې بس کوم صرف کې مدد کولی شو چې خبرې اترې وکړي نو دې نه ما خالي دی وس لږ زیات دی بالکل حکم نشي ورکولی خو لږ اختیار ده په کار دا دی پاکستان دې نه لږ زیات لوبه کولی شي لږ اثر زیات لري اوس سمر لڑی اور سمر کئی دادی وقت خبر اصل کی دے پاکستان اور افغانستان اور دی تیر سمندے کی غلطیاں ہر رفتہ چشویری وہ بے باوری دمرا دا وہ پاکستان رشتیاں وہ نسو کے منینا ہم جی گرو دی مذہبی انتہا پسند سرا پاکستان تجربہ پوری اور کلیئر بریک نہ دے کرے آگے پوری دا خبر مخ کی نزی ما سال دے خبر اترو خبر دا خدا مسئلہ کش خبرو اترو نہ دا دی باندې د دې تاسو صحیح موخه جوړول غواړي د پاکستان په کار داړې چې د پاکستان زمکا د استعمال باندې سختې سره د خلاف اکشن والی چې پاکستان زمکا په افغانستان کې د ترګرۍ لپاره او د پسندنې لپاره نه استعمالېږي دلته چې کوم ګوندونه دي هغه خلاف یو سنجیده اکشن وایسته شي نو الله به د خلاص خبرو اترو ته کوي ایدل ته پارام ناشتی لکه حقانی نیٹ ورک کو داخل بیا صرف پدینه کی چیرې تاسو خبره وکي کنه تاسو خبره وکي پدینه کی
ډاکټر صاحب
دندونو خلاف ایکشن علی
ڈاکٹر صاحب بخنه غواړم په افغانستان کې عام پرسپشن دا ده عام مفهوم چې خلکو اخیستی دا ده چې د طالبانو غوندې خلک چې په پاکستان کې مشران وسی های پروفایل بریدونه لکه د افغانستان په پارلمان باندې برید د پاکستان د ځینو چارواکو له مشورې او د هغوی له دستور پرته نشي کولای تاسو نظر څه دی
دا پرسپشن دی پاکستان ته داسې عملن خیانه ده سر بیان باندې نه عملن خیانه ده چې دا پرسپشن غلط دی کو پاکستان وایي چې دا داسې نه ده نو بیا به پزمکه باندې خای چې او دا داسې نه ده ځمکه باندې به الله ماشال د خلک د پاکستان خبره مني چې هغه دلته چې کوم هغه ګوندونه ناشتي چې افغانستان کې بریتونه کوي هغه خلاف تاسو عمل کړی دی پاکستان خو هغې خلاف یو مضبوط عمل وکړي بیا به خلکو ذهن ته راشي چې یاره واقعي دا جوړدار پاکستان په وس کې نه دي خو تر څو پورې پاکستان هغې خلاف ایکشن نه کړی هغې پورې به دا پرسپشن وي
ډاکټر صاحب سرتاج عزیز ویلی دی چې کومګه په شمالي وزیرستان کې اپریشن نه وای کړی نو د افغانستان وضع به له دې نه هم خراب وای حال دا ده چې په وزیرستان کې چې څومره اپریشن سوی دی څومره عملیات سوی دی آزاد خبریالان ترې خبر نه دي او نشي ورتلې او د افغانستان جمهور رئیس پوخا ویلی وو چې د دغو عملیاتو له امله هغه څوک چې هلته اوسېدل هغه ټول افغانستان ته راوختي دي
دا خبر فیک ده دې باره کې اوس خبرې کوم اندازې دي یو بل بیانونه دي آزاد سوکل دی بین نفری خودی نی دی کنی پور چی آغا آئی بی سی رس ام چی ان سام سمی جیل کے بند کری دی آغای کیمپونا دی آغای نای بہر نشی ہوتے دن نشی رات لی سکو سمی آوی دی نی او آل تک دن نا اس پتہ نی لگی چی دونس وزستان کی چا خلاف ایکشن ایسی دی ویش دی وجل شو دومن خلق وجل شو دومن وجل شو اسوک دی سنگ دی کل دی مونتا دی اس دغنش تری نو ذکر خلقو بزہنونو کی شک راجی کی دی شکی کوائی خو دې کنفرمیشن نشي کېدی تر څو چې آزاد خلک ډنګري خلک هلته کتلی نه شوی از یې کتی نه شوی نو هغې پورې خو تش بیانونه دي او چې خلکو په ذهنونو کې شک راشي نو هغه تش په بیان نه ختمېږي.
اعجاز خټک د پېښور پانتون د نړیوالو اړیکو د پو د څنګه مشرو چې تاسو ورسره د پاکستان او افغانستان په اړیکو مرکه اوریده. افغان چارواکي وایي د کابل او طالبانو ترمنځ د سولې د رسمي خبرو په برخه کې د پاکستان د وروستیو هڅو په اړه خبر نه دي. د افغانستان د سولې عالي شورا هم د بهرنیو چارو وزارت او هم د بهرنیو چارو وزارت وایي چې اسلام آباد تر اوسه په دې اړه له دوی سره اړیکه نه ده نیولې. د بهرنیو اړیکو او ملي امنیت په چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار پرون دام ویلي و چې اسلام آباد هڅه کوي ډېر زر د افغان چارواکو سره د طالبانو د ناستې زمینه برابره کړي. طالبان هم له افغان حکومت سره د رسمي مذاکراتو د پایل احتمال ردوي. تفصیل له فریبا ظاهر نورو.
د افغانستان د سولې عالي شوراوی اسلام آباد تر اوسه له افغان طالبانو سره د رسمي مذاکراتو په اړه دوی ته خبر نه دی ورکړی. پرون د بهرنیو اړیکو او ملي امنیت په چارو کې د پاکستان د صدراعظم سلاکار سرتاج عزیز ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان له افغان طالبانو سره په تماس کې دی او هڅه کوي چې د افغان چارواکو او طالب مشرانو ترمنځ د مذاکراتو زمینه ژر تر ژره برابره کړي. خو د افغانستان د سولې د عالي شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد وایي اسلام آباد تر اوسه په رسمي ډول دوی ته څه نه دی ویلي.
تر اوسه پورې رسمن د سولې د عالي شورا سره کوم رابطه نه ده شوې د پاکستان رسمن. البته که د افغانستان د دولت د نورو ارګانونو سره یعنی وزارت خارجه بل چا سره تماس نیول شوی موږ تر اوسه په جریان کې نه یو. ولې چې دا ډول خبرو موږ هرکلی کوو چې د پاکستان حکومت وایي چې ژر تر ژره به د افغانستان د دولت او سوال مخالفینو ترمنځ مذاکرات یو پایل دوم دور پایل کی مگر دې هر کلی ته د استقبال کو خدای دې وکړي.
مجاهد زیاتوی د افغانستان د سولې عالی شورا د سولې خبرو د پایل په هدف د افغان طالبانو لغړو سره یو شمیر مستقیم او غیر مستقیم تماسونه نیولې دي. خو په دې اړه چې دغه رسمي خبرې څه وخت پیل دی سي مجاهد څه ونه ویل. په وروستیو څو اونیو کې په قطر، چین او ناروې کې له طالبانو سره د افغان حکومت او مدني ټولنو د استازو د غیر رسمي لیدنو په اړه راپورونه خپره سوه او ورسره داسې هیلې هم راپورته سوې چې شاید دغه لیدنې به د افغانستان د روانو شخړو د هواري لپاره یوه سوله ییزه حل لاره پیدا کړي. په قطر کې د طالبانو یو استازي چې د نوم له ښودلو یې ډډه کوله له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکستان په منځګړیتوب د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د احتمالي رسمي مذاکراتو خبره رد کړه. دغه منبع زیاتوي چې په فرانسې، چین، قطر او ناروې کې د طالبانو وروستۍ لیدنې له حکومتي استازو سره نه وې، بلکې د دغه خبره په انفرادي ډول له افغانانو سره خبرې شوې وې. د دغه په وینا د طالبانو دریځ نه دی بدل شوی او دوی بل افغانستان څخه د وروستۍ بهرني عسكر تر وتلو پورې د خبرو میسته رانسي. افغان ولسمشر اشرف غنی واک ته رسیدو سره په افغانستان کې سوله او ثبات تخپلو کارونو لومړیتوب بللی او ژمنه یې کړې وه چې له وسلوالو طالبانو سره به د سولې د مذاکراتو بهیر پر مخ وړي.
جوان
آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2012 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست حقانی شبکه د ملي شورا پر ودانې د حملې مسؤل وبلله. د دې ریاست ویان حسیب صدیقی له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړي مرکې کې وویل چې د لومړنیو څېړنو له مخې د حمله د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI د یو پوځي افسر په امر چې د ملي شورا د ودانۍ نقشه ورسره ترسره شوې. زموږ خبریال جمشید حبیبزاده له ښاغلي صدیقی سره مرکه کړې.
اوس مونږ ډېر په لومړنۍ او ابتدایي مرحله کې د تحقیقاتو او زمونږ لومړنۍ تحقیقات د ښیي چې د دې حملې شا کې حقانی تروریستي ډله موجود دی. د دې هجري شمسي کال د سر نه تر اوسه پورې درې تروریستي حملې طرح شوې او پلان شوې په ملي شورا باندې چې لومړنۍ د حمل په 21مه نیټه کې د حقانی شبکې لخوا تحریر شوې چې خوشبختانه موږ کولای شو دا حمله خونسا کړو. او دویم ځل د جوزا په 3 تاریخ کې دا هم یو ځل بیا د حقانی شبکې یا ترهګریزه ډله له طرفه ترهګریزه شوی و چې په دې حمله کې داسې پلانو چې درې تنه محترم وکیل صاحبان او د ملي امنیت لوی ریاست لوی صاحب رحمت الله نبیل په نخه کې چې موږ کولی شو دغه دواړو حملې شنډې کړو. په دې عملیاتو کې په موږ ته بعضې معلومات لاسته را رسېدلي چې ګویا د دې درېیمې حملې سره مستقیم ربط لري. دغه حمله چې متاسفانه ترسره شوه دا مستقیما د مولوي شیرین چې د حقاني ډلې نظامي مسؤول او د په پېښور کې د دې لخوا ترهریزي شوی و او دا حمله د سید نجیب الله او هارون لزریه دوی ته نقشه او پیسې او نور مهمات او ټول ورته فرام شوی و او ویل کیږي چې مولوي شیرین دغه حمله د یو تن بلال په نوم چې ځان د آیسای کارمند معرفي کړی دی د هغې لخوا ترهریزي شوی و. دغه بلال د پقوم زاخیل او د تیرا د پاکستان د تیرا د منطقې دی او مولوی شیرین او حقانی ډلې سره مستقیم همکاري لري.
د دوی هدف د پارلمان ساختمان و که ځینې وکیلان؟
زموږ اطلاعات دا ښیي چې د پارلمان ساختمان سره د اعضاونه یوازې نه یوازې د یو نهاد په حیث دوی په نښه کوله. کله چې موږ ته دا د درېیمې حملې اطلاعات راورسېده د ثور په 24 کې دا تعدیدی پلان موږ وزارت دفاع، وزارت داخله او کندک محافظت شورای ملی سره شریکه کړه چې موږ وکولای شو داسې خاص تدابیر د دې تعدید لپاره ونیسو. یو مجدد ارزیابي شو د امنیتي تدابیرو او موږ وکولای شو چې وزارت دفاع ملی یو د فرقې یو استاد یزده یو کوچنی قطعه هم هلته راولیږي چې دا زموږ قهرمان برید ملی سخان هم په دې قطعه باندې اړه لري.
ځینې وکیلان وایي چې په دې برید کې ځینې داخلي کرای هم لاس لري. ستاسو تحقیقات په دې اړه څه دي؟
زموږ تحقیقات اوس په لومړنۍ مرحله کې ده او کله چې نور کار ته ضرورت لري او نور وخت ته ضرورت لري. کله چې موږ ته داسې خبرې معلومې شو او موثقې شوې انشاءالله موږ تاسو ته وړاندې کړو.
تاسو فکر نه کوئ چې د نقشه برابرول دا ښکاره کیږي چې ځینې کسان شته دي؟
البته دا د دې ښکارندوی دی چې دا هر څوک نشي کولی د داسې مسلکي انجینیري نقشه د پارلمان د دننه نه ترلاسه کړي. دا باید ګمان ډېر زیات کېږي چې د پارلمان د دننه نه هم څوک لاس ولري. خدا اوس موږ ډېر په لومړنۍ برخه کې اوس موږ تحقیقات جریان لري او کله چې ټولې خبرې روښانه شوي او موثق شوي تاسو ته به وړاندې کړو.
حسیب صدیقی د افغانستان د ملي امنیت د ریاست ویاند چې ویلې د افغانستان په ملي شورا وروستۍ حمله د حقانی شبکې د یو تن لخوا د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI د یو افسر په سپارښتنه پلان شوی و.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان جمهور ریاست لمړی مرستیال وایي که جمهور رئیس ورته هدایت ورکړي په ډېره کمه موده کې به د هیواد شمال له وسلوالو مخالفینو تصفیه کړي. جنرال عبدالرشید دوستم په داسې حال کې چې د سه شنبې په ورځ د ملي اردو سرتیري ساخان ستایه ټینګار وکړ چې د شمال د نیولو لپاره به کله هم د افغانستان د دښمنانو هیلې پوره نه شي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه رپورټ لري.
په داس حال کې چې د هیواد په شمال او شمال ختیځو سیمو کې خلک د نامنیو په وړاندې د حکومت په کمزورو کړنو بې باوره شوي دي، د جمهوري ریاست لومړی مرستیال ډاډ ورکوي چې د افغانانو د وینې بدل به له دښمنانو واخلي. د افغانستان د جمهوري ریاست لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د سه شنبې په ورځ په کابل کې د ملي اردو د یوه سرتیري عیسی خان د ستاینې په مهال وویل که هر وخت د جمهور رئیس لخوا د ته اجازه ورکړل شوه په ډېره کمه موده کې به د هیواد شمال له مخالفینو پاک کړي. ښاغلی دوستم وایي د افغانانو دښمنان به کله هم خپلو وسایلو ته ونرسیږي.
به مردم افغانستان با نیروهای امنیتی ما
د افغانستان خلکو او امنیتی ځواکونو ته ډاډ ورکوم چې که د شمال د امنیت لپاره ماته هدایت راکړل شي نو زه دا کار کولی شم. اسامه بن لادن، ملا محمد عمر او حقانی ټول ما پیژني. د خدای په مرسته به یا دا ډلې تسلیمیږي او یا به نیول کیږي. افغانان نور د طالبانو او داعش د بې رحمانه وژلو تحمل نه لري.
کشتارهای بی رحمانه طالب داعش ته نداره.
بل خو په داسې حال کې چې د وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې تل د بیلابیلو ډلو لخوا د پوښتنې سره مخ شوي دي، ښاغلی دوستم ټینګار کوي چې د جنګ د ختمېدو یوازینۍ لار د مخالفینو سره د سولې خبرې دي. هغه وایي د ملي وحدت حکومت سیاست دا دی چې د طالبانو سره د خبرو اترو موضوع تعقیب کړي او له دې لارې یوې سیاسي حل لارې ته ورسیږي. دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د عبدالرشید دوستم په مشرۍ د اسلامي جنبش ګوند او د جمعیت د ګوند اجرایه رئیس عطا محمد نور په مشرۍ په شمال کې د امنیت د ټینګښت په خاطر د یوه ایتلاف د جوړېدو راپورونه هم تازه خپره شوي دي. له دې وړاندې عبدالرشید دوستم د خپلواکه دفاع په نوم هم یوه طرحه د افغانستان د امنیت شورا ته سپارلې وه چې له مخې یې نوموړي غوښتل د هیواد د شمال د امنیت په خاطر د زرګونو جنګیالیو څخه یو قوت جوړ کړي. په همدې حال کې د چارو یو شمېر کارپوهان وایي د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره باید هر اقدام د امنیتي ارګانونو په چوکاټ کې ترسره شي. افغان کارپو ناظم ګل زدران ازادي راډیو ته وویل
دوستم کولای شي چې ریاست جمهوریت د مرستیال په صفت باندې دولت کې دننه مرسته وکړي په سولې او امن په تامین کې. موږ په تیرو کلونو کې د ډایا او د ډی آر په پروګرامونو کې دا غیر مسؤول کومې موجود وي هغه غیر مسله شولې او موږ بیرته بیا د صفر حالت ته باید ونه ګرځو. که څوک دلته مرسته کوي هغوی د دولت په چوکاټ کې مرسته وکړي.
له دې سره سره چې افغان حکومت په دې هیواد کې د تلپاتې سولې په خاطر د ګاونډیو هیوادونو په شمول په نړیواله او سیمه ییزه کچه د ډیپلوماتیکو لارو چارو هڅې کړي، خو لیدل کیږي چې دې کوښښونو سمې نتیجې نه دي ورکړي. کارپوهان او عام افغانان وایي دې باور ته رسیدلی چې یوازې د افغانانو یووالی، د همغږۍ د روحیې پیاوړي کول، د امنیتي ځواکونو ته څنګ ودرېدل او د خلکو او حکومت ترمنځ د فاصلې له منځه وړل کولی شي د امنیت د تامین ښه لار ثابته شي.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د پوهنې وزیر وایي چې د ښوونکو د کاري اعتصاب د پای ته رسولو لپاره دوی ځینې غوښتنې مني، خو ځینې وخت او کاري پړاوو ته اړتیا لري. اسدالله حنیف بلخي د چهارشنبې په ورځ له یو شمېر دولتي چارواکو سره یوځای د ښوونکو د اعتصاب په اړه د ولسي جرګې استجوابیه غونډې ته بلل شوی و. په دې اړه نور معلومات له کابله د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د کابل ښار د یو شمېر لیسو د ښوونکو اعتصاب له یوې نیمې میاشتې اوړي، د پوهنې وزیر وایي چې د دوی ځینې غوښتنې مني او نورې کاري پړاوونو او وخت ته اړتیا لري چې ورباندې کار روان دی. د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخي د چهارشنبې په ورځ له یو شمېر نورو چارواکو سره یو ځای د دې ستونزې د حل په خاطر د ولسي جرګې استجوابیه غونډې ته وربلل شوی و. ښاغلي بلخي وویل چې ښوونکو ته د نمرو د ویش لړۍ پیل شوې او همدارنګه په یوه اونۍ کې به د دوی د کاري ساعتونو په اړه هم وروستۍ پرېکړه وشي. له استادانو سره ژمنه کوم چې تر چهارشنبې یا تر راتلونکي شنبې پورې به دوی ته ښه ځواب ورکړم او د دوی قناعت مې هم ترلاسه کړی چې دغه موارد چې دوی یادونه کوي تعقیبوم. معترض ښوونکي څلور عمده غوښتنې لري چې لومړی د پخوا په شان پرته له بسته د ښوونکو پرته له قدومونو یعنې د ترفیاتو اجرا کول، دویمه یې د ماشونو او مسلکي امتیازاتو زیاتوالی، دریمه د ښوونکو د تدریسي ساعتونو کموالی د دوی د عمر او د خدمت د مودې په نظر کې نیولو سره، او څلورم هم دوی ته په مناسبو ځایونو کې د نمرو ورکړه. د پوهنې وزیر وایي د ماشونو لوړولو او ترفیاتو اجرا کول اوږدمهال کاري پړاوونو او زیات وخت اړتیا لري چې په دې برخه کې د دوی هڅې روانې دي. ښاغلي بلخي زیاته کړه چې په تیرو نهو کلونو کې په بیلابیلو ولایتونو کې ښوونکو ته 80,000 نمرې ویشلې او اوس یې هم لړۍ په چټکۍ سره روانه ده. د افغانستان د ځمکې د اراضۍ رئیس جواد پیکار وایي چې په ټول هیواد کې ښوونکو ته د نمرو لپاره څه باندې 55,000 جریبه مځکه پوهنې وزارت ته په واک کې ورکړې چې تر ډیره د زورواکو لخوا غصب شوې ده. د ولسي جرګې رئیس او غړي له حکومت غواړي هر څومره چې جرګېږي په ټول هیواد کې د ښوونکو ستونزې هوارې کړي. د دې جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي له معترضو ښوونکو وغوښتل چې د روژې مبارکې میاشت په برکت خپل اعتصاب پای ته ورسوي. زه د ولسي جرګې په استازیتوب د روژې مبارکې میاشتې په برکت له دوی غوښتنه کوم چې خپل اعتصاب پای ته ورسوي. ولسي جرګه یې پخوا کې ده او له حکومت غواړم چې پوهنې ته په احترام هغه ژمنې چې له ښوونکو سره یې کړي عملي کړي.
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر غنی نه میاشتې مخکې ښوونکو ته ویلي وو چې تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې به یې ډېرې ستونزې ورهوارې کړي، خو ښوونکي وایي چې د نهو میاشتو په تېرېدلو یې تر اوسه یوه ستونزه هم نه ده حل شوې. کارپوهان سپارښتنه کوي چې حکومت یې د ښوونکو معاشونه او د هغوی ژوند ته خاص پام وکړي تر څو دوی په آرامۍ سره نوی نسل وروزي او د هېواد راتلونکی ورسره روښانه سي.
دوستانو په همدې سره د دې نیم ساعته خبري مجلې پای ته ورسېدو. په دې خبري مجله کې همدارنګه زموږ په نورو خپرونو کې د خبرو شوو ریپورټونو او مطالبو تفصیل زموږ ویب پاڼه کې هم کتلی شي، ازادي راډیو .com مو د ویب پاڼې پته ده. د نن ورځې لپاره د ازادي راډیو بل نیم ساعته خبري مجله.